درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارج دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بې ساري اقدام دی. هغه د سپتمبر په 1 د یکشنبې په ورځ په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخوانی نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره 5 میلیون ډالر جایزه هم اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړې دی او له دې ډلې غوښتې دي چې د اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په 1 د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. اسرائیلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 8 څلویښت پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي کړي، په بدل کې به یې اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشي کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشپه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی او په ماسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اوریزه کرکټ جام لومړی لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په کونړ کې زلزله ځپلي خصوصا ماشومان او ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي.
بس خوبونه
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي په نړیواله کچه د ښځو حقوقو ته پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او متاهنه
کابل میشتي وشمیر خزي او نجونې د عامه ترانسپورت وسایتو ته د لاسرسي په اړه د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
نیم ساعت په سړک کې انتظاروم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شو ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته راورسیدم.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کیف باندې د روسیې د پرونی برید په اړه د امریکا د غبرګون غوښتنه کړې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیزې مشورې لا هم محدود دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیزو ملاتړ خدماتو زیاتوالی خورا مهم دی. له زلزلې او شمیر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ ولایت کې د دوامدار ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې لورستې ویجاړون کې زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړې توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورستې ټکانونو لامل رامسته سوی رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړای دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لسکلان عبدالواحد د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه نو وخت ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي. په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی. په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي. ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت د رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکان ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته راجع کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي. یو سوداګر او مرستندوی فعال قاری عزیز رحمان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلې کورنۍ سره له کابله کونړ ته تللی وایي چې ډیری خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو او میرمنو له زلزلې وروسته رواني زیان لیدلی چې ډیری چغې وهي، زاړي او حافظه یې کمزورې شوې ده. نوموړي د کونړ ولایت له څوکۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د لا زیاتو خدماتو وړاندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
ماشومان دي یا زنانه دي، هغوی بعضې پکې بیخي داسې دغه دومره زیات شوی وو دا رواني تکلیفه چې کله به د زلزلې ټکان وشو د هغې نه وروسته یو ساعت تر دوو ساعتونو پورې هغوی به چغې والې، تر هغې پورې به چغې او ژړلې چې څو پورې به بله جټکه نه وراغلې. دلته رواني تکلیف دومره زیات شوی دی چې عام خلکو سره ته خبره کوي، ته خپل زوی نوم هم تېری، د زوی نه د پلار نوم یری د ماشوم نه د مور نوم یری د مور نه د ماشوم دغه چی یری ته بو تو استاسو نوم دی دوه دقیقې درې دقیقې وروسته به تاسو جواب درکې.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله څلور اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO لومړنۍ موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې په څلور ولایتونو کې لږ تر لږه شپاړس روغتیایي مرکزونه د زلزلې له امله زیانمن شوي او له 2200 څخه ډېر ټپیان په لسو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي چې تر ټولو لویه شمېره یې د ننګرهار ولایت په مرکزي روغتون کې وه چې د ټپیانو 85 سلنه نارینه 21 سلنه ښځې او نجونې او له 10 سلنې څخه ډېرې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلي چې روغتونونه لا هم د ناروغانو له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د ټپیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د درملو او طبي اسانتیاوو دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست په 1 د ریختر په کچه د شپږو درجو ناڅاپي زلزلې په پایله کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې درانه تلفات او لوی مالي زیانونه واوښتل. د طالبانو حکومت ویلي چې په کونړ ولایت کې په دې پیښه کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شوي، د 3600 څخه ډېر نور ټپیان او له 6200 څخه ډېر کورونه ویجاړ شوي دي.
برخوا په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو اقداماتو په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل ګڼ غټ او وړو څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. له ډاکټر غالب سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح در چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن وګم اوم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړی دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالۍ ده، بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالۍ د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړو غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وبسي دي. نو د دغه د تپاسوخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و چې منګه انکشافي او ادیب د جنرال رول دا پر ریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکانات باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه، لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراته، هغه به وروسته راوځي. خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړې ده، نفر انتقال شوی دي، هغه به د محل د خلکو له خوانه را غونډېږي، مشخص اشخاصو له خوانه هلته به په یو ځای کې دفن کېږي، خاورې به او چونه به چول کېږي، بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عجل اقدام دغه کړی دی. اوس پیر دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته، اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لېږلی وو، خو د پیسو امکانات نه شتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي. خو لا څوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لېږلي، امکان لري څوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل، دم انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عام خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات ښخوي. چونه ساز موږ نه لرم ده، اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب، که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونیشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه، او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي، دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې دغه حیواناتو نه، یو ته امراض دي، زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي، او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي، چون دغه غریزه منطقه زیات حیوانات لري، کم چې ژوندي پاتې شوي دي، نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی، عام انسانان په مرض اخته کېدای شي، عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده، او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسساتو او خپله مونږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو، خدای نه خواسته یو بل ناورین، یو بله فاجعه به رامنځته شي.
د کونړ د کرنې د ریاست د ویترنری او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشپه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکرين باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپل ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي، او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپل ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې ورستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکی سره مستقیم خبرې رد کړې، مایوسه شوې ده. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیله شوی دی، او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یکشنبه په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولې دي چې د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپانا لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نخ کاری چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي، او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت مخه کړې ده. د یکشنبه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدربار له ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند خبرګون ونه خودل شي پایلې به د افغانستان له پلو اخوا محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلې پاتې نشي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوال ټولنې د پیاوړي او هدفمن خبرګون نشټوالې به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښ لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه خي، نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل باسانه چاره نه وي، خو په خبرې په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او جونې وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي، نو افغان خزي به پر اتلونکو کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سترې لښ پګم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ د اوسنۍ وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپ خلد او د نړیوالې ټولنې د بې پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري. ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم په نړیواله ټولنې غږ کوي چې د افغان خزو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د خزو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې واجې د افغان خزو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا به داسې حال کې چې د بشري حقوقو څار سازمان د رواني سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي و چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د خزو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړی. دغه سازمان ویلي و دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي د غډله لا نور هڅولې. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکروسه په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. لښبګم ټولګي پورته تر پوهنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غراض په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوال ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر کابل میشت انجونې او میرمنې وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټرو کې موټر چلوونکو ته یوازې او محرم پرته د انجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر به هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شه و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و کخیسته دی. 1.5 ساعت پا سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ور سر ملگری شوم او نا وقت کورتا را ورسیدم.
وای ده طالبان حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړی ډول ټاکسی موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د یولسمې ناحیې اوسیدونکي دا فارماسیست چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پاتې شوي چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خراب شده بر خانما، یعنی حتی میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانما استاد مانند تا منتظر موتری که زنانه پاشه.
دیر زیادی ستونزی خوزه تجوری کردی. نیم ساعت یا 40 دقیقه باید حتما پا سرک و داریگو شاید خوزو سواری لرون که یا موتر پیدا شی. زه در 2-3 اونه مخی دی افغانان تطلالی وم. حالتی یه دیر زیاد در موضوع جدی کردی و خوزی یوازی تکسی که نپری خودلی. زه هر ورز دنده تا در تک پر محال دی ستونزی سر مخیم.
در کابل کار در اتم ناهی و اوسیدون که میرمن هم وارت شکایت لری او وای چې د حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا خار میشتو میرمنو ژوند لننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتما درسره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپل بیخي یوازې وتلای نه شم، ځکه چې ویریږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه میرمن هم خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درېمې ناحیې و اوسیدونکي میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو را برای من اختصاص داده بودن، چون بقیه مسافر را مردها بودن.
سمود مخی می خوکتر در کابل لویدی زده سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر در ورخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکشات نور ناری نسوال لیو چه در سبز تا ورسی دو طالبان و موتر چلون که ودر و اول موتر ای بویستن. بیا چې موټر چلوون کوي راغی ویلي چې زه څه قدر ولای وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړې. ډېر وخت کورم چې ټیکسي خاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه سوې انجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې د په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی د 3 مادې په 3، 4، او 5 بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 پر افغانستان افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شای ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیده مختوري د دوی هر کله کوم. کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډېر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پلمړي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نه کېږي وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډېر علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ. خپل وړتیا مې وکړه چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم، نو بیا مې دغه هنرونو سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې دیو بل سره تړاو لري، لکه انځورګری شو او خطاطی شو کنه. نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړ سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شو؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد صاحب لارجان مې شو، غا خپل یو هنرمند سړی و، یغه په وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یغه ختم درلوده. نو عمر غدی رسامه او غدی خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ، اغیز وکړ، نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکولای، نو پلان تشویق کړم دی بخه کې ما ته بیا رسامه راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگی راوړلې، نور مې خپل کار شروع کړ. لړی دی زنه پیل شو.
شغل مسعود ساسو پلار خو ډاکټری کوله، نو لټپ سره مو څنګه جوړ نشو؟
خبره دا اسه چې ما خپل دغه مینا دی هنر سره وا، نو دو تاسو ښه کړی نیمه دغه برخه ته ایم یو بل کشري ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینا علاقه دی هنر سره وا، نو دم دی بخ کې تشویق کولم چې ته دا کی کار کوي شي زګر سمخ ته راړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم نو ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطۍ ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده. یاسي هنر سره وو شعرونه به لیکل، ډیر مینه علاقه مې ادبیات سره وو. نو بیا خدای شته دغه هغه کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کومالم مې غره چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا، نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخی پا کانکور که انتخاب نکر، نو دستی بقیه کن تارات که زو من بیامی حقوق که انتخاب کل او دقا تا خدای ور براره ام کرما.
پا کم کال حقوق و فارغ شوی؟
سوار لسو کال
کل چه مو ده سند واخیز چه ده حقوق و فارغ شوی دست احساس مونه که چه کاش که مو ادبیات لستی وی؟
او بلکل لسم ده احساس که من چه کاش که مو ادبیات لستی وی. خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولې بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي، نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاشکې ادبیات مې لوستي وای، خو بیا هم هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوئ او مطالعه هم کوئ، شعر هم لیکئ، د بل اړخ ته کراشم استادي مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولی؟
استادي خدا سي وا چې دغه خپل چې پانتون کې کامیاب شوم یم مالته یو شخصي رزق کې کار کوم بیا می سونه شه الته استاذي وکړنو هغه دي شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا نو دې په برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه برخه کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما په دغه لوي برخه ما ته خي
د معلمی په برخه کې کراته وای سي ساسوس د کون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلفو ګډون علاقان شته دي ما شمان هم شته دي زوران هم شته دي پکې زه بلابلې برخه تدریسونه چې ما انشاء الله دا سی خطاطی دا انځرګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس لرم البته بل لغه د جون کوم چې دغه دیو شخصي دا سیمه سوسي غوډه جوړ شوی ته د محلي ټولګي مونږ ته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي دا کې ذکر کوم هغه کې ما سره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته سخت دی خو کچې تک یو کوم کې د زونه کار وکي په مینا علاقه باندې تدریس وکي نه غي چاته نه ده سخت او ماشومان دا سي چې هغه ډیر یو تر کې لري مینې تر کې لري عاطفي تر کې لري ډیر کار تر کې لري دا سي لکه هغه دی فصل چې کله رسل کیږي زدا خبره دی زیاته کوم چې موږ باید دغه اول ټولګي ته داسې وسزان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلوماتي متاسفه زموږ مکاتب کې داسې کې چې د اول دویم دریم ټولګي داسې معلومات ته کې چې هغه ملایق نه وي نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کیږي اول ټولګي نه کې دویم ټولګي نه کېږي نو کدا خو نشي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه تکنه کېږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی ده څه ترته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالي و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چار چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینې د عاطفي تړاو ډیر ضروري ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکې دل دي زنه خلک ګمان کوي چې ځکه ماشوم ته کومه یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړ کنه ګام نه کیږي بل ځینې داس تخنیک لري چې ماشوم باید خپل وه سوال شي کنه چې دغه کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دانو هم چې ما ته لاس مخه غولې کا پر مثال کورنۍ دنده ولې کا چې دا غدي لوب وخم زونی سم د تاسو داس سیستم زو جوړوم چې دای ما ته خپل دي شوق لمخې کار وکړي مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستورې لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې جمعکیږي ستوري دي دغه د اساس باندې جایزه ورکول کی چار تا مدار زور کوم د ماشومان سره د چټو شاګردانو سره د مینې د عاطفي د خو اخلاق چلند ډیر مهم ده چې دی باندې زیات اغیز کوي همدغه د کوم کې اغیز ده چې د دې شخصیت او د ورکې یو دیم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالې ورکوي جایزه مو څه وی
جام شم شي برسه محترم ما د قدیم لا ټولګي کې د درې برخې لرم دغه ما د دې جایزې نوم ورکړی دا په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل د استاد شکون ده بل د استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوړه مقاله لیکي بلکې غوړه خاطره ده بل غوړه کیسه ده نو دا په ونه کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه هم پکې ده نو په اونۍ په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم د دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم نو دوی ډیر زیات خوشاليږي حسيږي او د کوم خطر مکرا چې لیکلې وي اغاز د په صاحب باندې اړوم او خپل ګلې کې مزان سره ساتنه
دا کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاري او کنه دا د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نه دا ټول دا کار کی ما سره یو بل ټولګي غد لیکوالي ټولګي دا کی دا مشمن ځوانان دي ما سره البته نیمه یو شاګرد وغه تقریبا سوار لس کاله نو وغه یو کتابم ولیکه چې دا کتابم دا الوت ما دا کی صاحب دی ډیر غسر شریک کړه نو ډیر خیلی کلی و دي مشمن ته کیسه لیکل الوت په نوې کیسه وا وغه برخه کم دی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیر پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې ډیر تکړه دی زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کنا دغه باندې دیو کې سجړې مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا مرغۍ ته د دې د سیو خیالي کې سجړې کې دي ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی او بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زو چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړه کم نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړي وو چې رالو شمه اوس مې ډیر فکر پیو کو چې دا شور د څه لپاره د سې احساس مې وکړ چې دا شور د دې لپاره وو چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته لدی راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي ستاسو شاګردان څنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي
جان مشان زه به دې زله خبره درته وکم مثال ما سره چې کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپاوي چې دا جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه احساس کوي خپاوي مثال کله چې وزي دې د خپګون احساس کوي چې دلته موږ ډیر خوشاله ډیر شي مزه کړ کنه نو زه پرې کوم چې دې وری داسي کې هغه هغه دې برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه چې ته دې ته خپله تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې خچلن ورسره وکې دوی په دوی هغه کوم مثال درس لري خپګون احساس کوي بل اتمن ما شومان چې دې شوخي کوي مثال شیطانی کې هغه دې خپل حق ده دا سی هغه ته توقع هم نتري کوي چې مثال دې لوی سړي توقع دی وکړو نو خدای شي ما شګران چې کوم دی هغه دا سی چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشه بل رخصتي راشه دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپه کې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وای ماغو هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کې نو د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کې شوخي وکي او ناکراری وکي کې دشته د کوټې په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځل
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه د سپورت برخې کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم د تفریح برخې ته د زوی وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لسیا ما تراشه را فورش د شاګرد لس شتنی او شوخی کړي وکړه زه بیا مخه مخنور ترایم چې مثال ټول لکان په مخ کې د توان چې د کار دی ولې کړه کنه یا ورته کاغذ کې وشو لیکه مدد ته پټ ورکم یا د سیو خیالي کیسا زانه جوړ کما مثال ډیالوګ کې بدل کما کټر ته بدل کما چې د سیو والا کو هغه وکنه هغه خپل د چکه مغه منفي نو کا اجرا کړی دغه دای ور باندې پوشي نو تپری دویم کې وی ما سره خپل ورزش مزه نه شاګردان کې وی مثال جمعې پورز دانه نو منډ وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډ وکړه تپری ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخ روان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه د کرکټ سره بیا کرکټ رانه پات شو په بیا له سعودي کال کې جیم ورزش پیل کړ د بدن کولا چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو کو د تر څنګ دی بوکس ته نام کاو نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړره ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دې دا دوه ټیمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر ما خري ته ځختم نه ور کوم
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري کڅرنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کلور باغ ته ځم او خپل د ورزش تاسو ده شي دا مې یو تفریح ده چې خې جرا چې خپل استادیم سره وځي نو دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلیک دي ما سره نو زه خبره لوب وتم بیا ما ګرځېست شي خوست کلور خپل ولسوالۍ کې مسابقه ته جوړو بل ما یو دغه نه دي کړی مهاري لوب کې مې هم کار کړی دا دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یغه تب داسې دي تیګه چونی مسابقه تیاری کړی دی لاس چته کوي مسابقه درسو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورسره ریمینه پیدا شي څومره موږ دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وختي کې بلوی هم نن خلک راوتیلو غدی به قدم ما ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي سالیاغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونی دادی چې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي تاسو کوم شاګردان چې د پکومه برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده. آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل، مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا مونږ ورته رژیم په نوم یو لکه دای فور شي دکنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرېس کوي لکه جوس کړي شیان دې کاروي. هغه دې ته مثال ډېر کته کې لکه الوګان شو، وریجی شوې، سلاته شو، دغه شیان ډېر کاروي. نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرېس کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مختلف شي په دې برخه کې دوی سرکار کړی ده. اوس هم دوی ډېر کنټرول لري کنه، دوی د وجود فټنس چې دی هر جمله دوی وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی ده. دا برخه زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته کراشم د لیکوالي، تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطری زیات لیکم. شیبر سه محترم ما د غسل ور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم چې کیږي کنه دغه ځان سره ځل لیکم. اوس نه غشمنې تر نه پېمه تر 1500 نه ما وخت دي، نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مختشوي ما دغه ډیر خوند راکې. بل د شیر اوس زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند اخلم.
د خاطری لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع مخکله مخکې په ذهن کې وي، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې ته چې موږ غلا کا غرني ځل کا دا یو کوي مې یو شعرانه طبيعت لري. کله چې زه غرت خېجم یا کله دغه طبيعت کوم او د خپل ماته یو شعر راکې انداس یو ریاضت او الهام راکې، یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعری له ملک استاد پسرلای شو، انداسې کاروان صاحب شو، درویش درانه شو، سوده زخل کور کې کتابخانه هم لرمه، نو دوی سره ډیر بیا مسروک ما اغه هم د سیو الهام غون ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کیته نه انداسې نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم. نو دا سیو ورځ ته باندې کې یو بس کله ور نو خیال هم راشي هغه سره شعر کې.
مخکې تاسو اوویل سړي د خاطرې مولې کلی دي، دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
دا سې دقیقه نه درته معلوم خو خاطرې لنډ هم شته دي او ډېر هم شته دي. ځینې خاطرې یا مخونه مخون دام کړه ده، ځینې خاطرې بیا لنډ دي. ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې بډیر راغیم په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړی دی اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
نه راځرو ما بل ځای کې م کړی دی او لیکلو ته خو وخت نه لرم چې کتاب چیته نه کلکم خو په واتس اپ بل هغه کې میزان ته ورته جوړ کړی دا التم خوندې کړی دی.
د هغه برخه ته کبیر تر وګرزم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار لکور ووزي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعه کې هم منډه ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پر لپسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزي؟
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کوم دا په خوشحال سره تر سره کړم. نور ستړی یم خدای شته کنه، او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیه ماترکی یو داډ ماترکی مثال که زستره هم شمه خودی یو آینده بلری کنه، نو دا غدا چې دا تشویق ماترکی لور د خپل کلی ولس کنده سی خلک زنی چې ماته تشکیوی می یا په رسنوي کې هم د سی خلک ما سره شته دي، اغه ماته یو داډ راکی تشویق راکی. نو زکه زاسې مخترونه بل نه سي دا چې زوانی د کار دا ورته زوان چې د زوانی کدا کې تیر کم دا ماته ډیره خی کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا نو دې په خاطر دا کار کوم.
دا خودی احساس خبره شو لچې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې انسان ډیر کار نه وکي. ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کې چې په دې وخت کې بداکم په دې وخت کې بداکم په دې وخت کې بداکم او هغه تکرار کې دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا ما کوشش تا کړل چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی دا او بل زیات کوشش دا کوم چې ځکه تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کسړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شي دا بیرته زه واخلم چې ما خبر نه شي زده کړی دي امداسې د غد سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه به تزه او روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مورې خبرې ونه کړې تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبي خبره ده ماشومان ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدل چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي امداسې ده
امداسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سر مساتلې دي
جامه شمنانه مصر غسي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلې دي کار نور باندې کړی دا او بل دا چې ما تیر کال یو هنري نندارتونم جوړ کړو دا غوړې سمې څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شین شي دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت اورغلې مګه مې تصویر کړی دا سه دغه شین مې راخستې دي چې دغه ولس خلک یو ګوري کنه یا خپل کنه دا کله ورځ زغره ته وخه جمع ځان سره دغه رسمې کې تا چایو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې په خوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت کې زیات غني راوته یا فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگ دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل پکار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل غو مرزکه کې وسایل نشته خو کله وارشي ګردیس تلل شم یا کابل تلل شم ته بیا پیدا کوم اگر اجازه نه راوړم نو دا سي زمخته زما بل دا سي چې زمو خبره بده ته وکم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره پکار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولي ځکه چې یو هغه اقتصادي وزاره چې سره د ډیر لوړ د جګدا وزاره شان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچټ کړه دا واخه کې دا مشکلات شته د مصر ده
او ستاسو ځکهون کې څنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه د پنسل سره بلد شي دی اول د پنسلي کارونه کوي دا ستاسو چوال پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور دا مهم ده چې دوی دغه رڼا او پیژنې یا تیارو پیژنې یا مکسینګ پیژنې چې سطح او پیژنې یا مثال زیو منظره تصویرو مبدا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید درست جوړ شي یعنی داسې حساب دی پیږي دا رنگونه داسې چې هغه خپل یبنه سخت پینل لري کنه هغه ورو بیا جوړیږي خو ول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطح او پیژنې دی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وته
دا ستاسو په ځدکونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی به پراتلونکي کې تکړه رسامن وي
شته دي نشه له مصر دی خوارم شته دي نو دی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي تغییر کړي دا زه بواری مشي دوه درې خداسي کسان وي چې دغه برخه کې به ډیر پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زه په بواری ما ځکه چې دوی عمر کې نو ما داسې خوارې نشو کولای ما داسې کار نشو کولای کنه دوی اوس په کم عمر کې دي خو دوی د هنري اساس چې ډیر خولي دي رااله اعلی دي نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دوی به شاهکار به جوړي ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغه کې داسې کسان شته چې د ولایتو په سطح باندې تکړه ځلیدلې وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې غوي د پریپیر په سطح کې داسې شي یو په میډال باندې لوبکی بل په کمربند باندې کې ګرمه سره دوه شګردان داسې د درې شګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډیر ورکه زیاده خو چې کله زه دې خوارې ته ګورم دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته ګورم زه ډیر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوب ته بوویل په ګردیز کې دی بیا کمربندونه مو اخستا دا دې معنا ورکه چې دې د انده به ان شاء الله نورم ورس پرس کې
محمد الله مسعود ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
قمر میں